یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري است نوري هرکلای کوم د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت په دوحه کې امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي
په مجموع کې پریکړه وسوسه دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای په دوحه کې د طالبانو لمشرانو سره د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده په هلمند کې یو وژل شوی ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي وای چې یو ځوان غړی نیول شوی او بیا له شکنجې وروسته وژل شوی دی
جسد شکنجه شوی داسې شکنجه شوی چې بالا یعنی په دغه شکنجه کې شهید شوی دی
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کورونا د نوي بڼې د وایروس د سرایت په اړه اندېښنه څرګنده کړې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه مه هېروئ د خبرونه از نوري است نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم پایل دې سات په مهمو خبرونو کو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
ملګری ملتونه وای په نوومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت کنسولی څنګه پرانیستی او د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک د ذکرې خپل درې ټولګیوالې وژلې دي بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې په افغانستان کې د سویدان کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي د سویدان کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري
شاو پادری زرا کلیوالی سنفونه د سویران کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زکون کې چشپېته سلنه انجونې دي په سنفونو کې زده کړه کوي
نن پینځه او یایم ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې ل شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 سره افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاو ګالي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي او افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې وغړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مخې ته یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکو ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی زرګونه پناه غوښتونکو چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده رویټرز خبری اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبری اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه لپاره پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اگست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې یې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دغه یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار و چې ورکړی شي چې لکه بی ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یوه غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او اته نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 یا 20 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 15 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکی وایي چې په وژل شویو کې یو 14 هلک، یوه 18 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مولا ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي خو اوس د راپور نو سلسله پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپله اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپلې ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دې وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلې ته هیله مندی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته یې افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واک ته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکوونکي یا وژلي او یا یې هم په زور تری تم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې دوحه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړې وایي له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپلو لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوحه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو 20 کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو، نجونو او لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شوی ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې په روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدوده نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوي چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
هلمندي د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حل لارې ته لاره هواره سي تر څو ماغه ستونزې او نگرانی چې په دې اړه موجوده دي هغه له منځه لاړې سي او یو سالمه فضا رامنځته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل له امریکایي پلاوی سرکتونو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتیايي، پوهنې، امنیتي او بشري موضوعاتو خبرې شوې دي. هغه زیاته کړې طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او تر خوا دې سیاسي مسایل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وایي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوملړت خپل ځنی او مشرانو د ایستلو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د سیاسي مسایلو کارپوهان په دې اند چې طالبانو درکړي چې امریکا سره اخی اړیکې د حکومت او نظام په ګټه دي له هم دې عمل هر څه ژر غواړي چې د سمون او خکېدو لپاره ډېری هڅې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او سره پلاوی په قطر کې له طالبانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم، بشري حقوقو او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو په دې خبرو کې ټولو افغان وګړو ته د تعلیم د امکان برابرولو لپاره له نړیوال ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی دی. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست وایي د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اداو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. په همدې موضوع کې تمکیږو په هلمند کې د وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند مرکز لښکرګاه اوسیدونکو ادعا کوي چې ورور نوید عظیمی پر خپل فیسبوک دی وی انتقادي لیکنه له امله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورورې نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورورې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپل ځیره ټولوي ښوونکو ته به معاش لکوم کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړی ورځو کې ژمنه کړې و چې ورور به تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوه ورځو تیرې دوه وروسته ورته وویل سو چې هغه لبند تشتیدلې او دوی په لټه کې دي.
ګرد شکنجه سوي دي د سر څخه تر نوکه پورې. چالته ډاکټرانو هم وکړي، ما سره عکسونه هم سته، هغه شپخانی والا هم ډاکټرانو عکسونه اخیستي دي. دغه نازیه د شکنجه او هلور خسوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړیز د کرکړي به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته د مرکزی ادارې څخه مش خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مش هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مش زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیز کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شوم. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتل، د هغه څخه پښتنه وکړه. بیا ولاړو هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسان و پولیس و یا مجاهدین استخبارات ول، هغه مې دا راګیر کړ سره، د هغه څخه پښتنه وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسو متهم بلله یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل مسؤل سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند ولس شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وجل سوي کاس د قضیه د تحقیق د کمیسون غړی دی دا منی چې وجل سوي کاس په حل سوي. نو موړی پراتل دی چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو بیا بیا ولې دی وختل او زیاته پاوزه کې تحقیق ځینې کوي و دا کم وخت چې دی ګیروي د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سره تللی نه د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو خوشکړی هم وو قوت وی ورسره او زورور سړی وو نو دغه دغه سیم په زور بیا ولی بیا چې هلته رسولی او زیته دا وزې څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلی غرجدلی دی طالبان په سیسغاستلی الټی ګر کړی بیا را وستلی دی د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تشتیدلی دی د طالبان دا شوایي چې غرجدلی دی تللی دی زمر څخه چې ماپشین دی غرجدلی طالبان نو دا ویل چې موږ دا سړی 15 و دونه پیپونه وهلی دی خوشک مورته کړی هغه داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو 20 کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړل د ښځو عفت یې خوندي کړي عزت یې خوندي کړي ابرو یې ور خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا از اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12:30 بجې.
آزادی رادیو اوري او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان سوداګری او پنګونې خونوای د کابل دوبی سوداګری زیالوتنې به د کامیار شرکت لالوتنو سره نن بیا پیل شي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل چې د دیالوتنو لپاره سره به افغانستان له متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو سره د ورځې د میلیونونو افغانیو په ارزښت سوداګری زر راکړه ورکړه ولري. نو موړی دا هم وویل چې د کابل تاشکان سوداګری زیالوتنې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي او هڅې روانې دي چې نورو هیوادونو ته هم سوداګری زیالوتنې پیل شي. د ښاغلی مومن په خبره دوري حمل میاشت چې لپایل تر اوسه افغانستان د 900 میلیون افغانیو په ارزښت صادرات ترلودل او د سوداګریزو الوتنو لا بیا پیل سره به د صادراتو دا کچه نور هم لوړه شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنې په یوه ناسته کې له اقتصادي اړخه د طالبانو د حکومت سل ورځې وارزولې. دا د ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي د طالبانو حکومت سل ورځې له امنیتي اړخه د سوداګرو لپاره ښې وي او په سوداګریزو توکو تعرفه هم کمه شوې خو له اقتصادي اړخه د صنعتي پارکونو فابریکې لا ډېرو ننګونو سره مخ دي. ښاغلی صافی ازادي راډیو ته وویل چې خامو موادو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله د ګڼو فابریکو فعالیتونه درېدلې دي. نوموړی یوې له د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د 900 میلیونه ډالرو بانکي زیرمې کنګل کېدل ښیي چې له امله یې د واردولو په خاطر د خامو موادو اخیستلو چاره سخته شوې ده. نوموړی له امریکا او نړیوال بانک څخه غواړي چې ژر تر ژره دې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي چې په خبره یې سوداګریزه راکړه ورکړه منظمه او د فابریکو کارونه بیرته پیل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
وړاندې به په کندوز کې د ځوانانو د بېکارۍ د ستونزې په باب واورئ. خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. روغتیا نړیوال سازمان د اومیکرون د کرونا د نوې بڼې د وایروس په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د وایروس دغه نوې بڼه د په یو شمېر هیوادونو کې لیدل شوې ده. دا داسې بڼه ده چې ویل کېږي خپل شکل بدلوي او په چټکۍ خپرېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکارې انیسا اجمل راپور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یاد ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24مه د جنوبي افریقا لخوا دی ته رپورټ شوی وو او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصله ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې منګه ماسک اچو، منګه د لاس انزل کو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چا په کولا او زکی یعنی کوم زکی چې ډیر خلک ناس تیال تری پرنجینه کوي ال تر چې نو لاس تی مختر نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی به یری خبر نشتا او د یری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنس دانانو علاج نه دی رويسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه به راوته واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه، خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوی وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخې ته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وایي په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da salwehto kaluno ya lade pa kamumro ke makhitaraghi zyatara lumrini alamat ye da yo ya dwa raz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di zino kasano da marai kharabedo aw zino bya da wash tukhi shikayatum kade khuda alamat pre zirazi tarosa pore mung da omicron pa naroghano ke da alamat lidili di
and that's more or less the big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم ساينستانان چې دینو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی ان ا وایرس دي، یو آر ان ا وایرس دي. آر ان ا وایرس چې کوم د کرونا د آر ان ا وایرس دی، آر ان ا وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره، یعنی د افریقی خلک چې دینو هغه کی چې کله دا ولګي نو دا غو ډیفرنٹ انوایرمنټ دی، دغه شانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمون چې کاوکیجن دي دا غو ډیفرنٹ دی. نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوا چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي، چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوايي هم هغه شانتی اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتلی، چیک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوی ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو او ری په کندز ولایت کې زیات شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانان ته د کار زمينه برابر نشي، نو خی په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي رادیو ته وویل کله چې یو څوک عایداتي سرچینه نه لري نو د خپل کورنۍ لپاره د نفقت برابرولو په خاطر هر کار ته پوره هر کار تر لاسه چوي. نور په دې راپورټ کې
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بیې او بیکاري دا درې وړه ستونزې سره یو ځای شوي دي او ګڼ شمېر کندوزیان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګاره ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر یې په څادر تړلی او مخې ته د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ هم ځي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی ده، نن څنګه چلو کړو؟ دغلته راغلي وړه لاسونو. پخوانی حکومت دولت چې و ډېر ښه ټول خلک پرې راضي وو، اردانی پکې وه یا په نیمه دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده، اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جومات مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهرا د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پر تنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
مونږ باندې کاری کو په 100 روپیو من غړله په 1200 روپیو بوجې وړې دي په 2300. مونږ کار غریبینو لر مخکې چې دولت تر شغین دولت کې مونږ 200 کار کوو، 200 کار کوو. د لس ورځې کې چې چوک ته راغلم، ما 2 ورځې کار کړل، نشته کار غریبینو نشته. کوزه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم، چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخورو.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي له چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. دا غونډ مخ لږ کوم سمه بېکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بېګا کې هم سمه 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته، بچیان یې هلته وږي پاتې. او که کار نه یم سمه لاړ شي حتمن سي بېکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچیان یې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو له مخې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلي دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي، یوه ډوډۍ رسي 10 دانې ترې راتاوسي، منډه کوي سړی ته وتښتي چې ما ونه خوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خرابه ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکاری ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، که نه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو
نومې بسم الله ده، د خوست ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. ستونزه دا ده چې دلته د ښوونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی. له تاسو څخه هیله کوم چې په دې اړه له موږ سره مرسته وکړئ.
بلې، السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاذ سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډېرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډېر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډېرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه شي.
تقریباً 10 روز مخکې خفه کړی، اوس بیا نه هم راته خبرې مجبور یم، نه هم خلاص کوم. زما رقیب سربور مقامات پرې ورسوي،
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې او اوس به له اجمل ان نه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د رپورټ په اساس ویلي چې کابل کې د سعودي کونسلي څنګه له پرون سه شنبه راهیسې پرانستل شوی. د امریکا په مشګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وطن ورې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی دی له 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. په افغانستان کې د سویډن کمیټې وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې ل لومړی یو لسم ټولګي پوری سلګونون جنو ته د ل لومړی تر یو لسم ټولګي پوری سلګونون جنو ته د زده کړو امکان برابر کړی دی. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتی ستونزې حل شي د شرکت کولی شي ل راتلونکي اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند کابل ته دوی مستقیمی الوتنې پیل کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرونی ورستۍ ورځ په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی لمرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې سخ کال د تاریاکو بې تر پروسه کال دوه برابر لوړی شوی دی.
یان دی پروسه کال په 30,000 کال داري داس خرڅېدل. شش کال تقریبا د 80,000 سره شروع تر 20,000 پورې دغه سي تاریاکو هغه ششان خرڅېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې صحوی کارکونکو وایي روغو خلکو ته د نشئی موادو په اړه په هواوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
بر مردم عام موارد را که معرضه برشان میکنه نسبت به
هغه موضوعات چې موږ له عام خلکو سره بحث وربانی کوو له هغه موضوعات سره توپیر لري چې له متاجرو سره بحث وربانی کوو.
دا چې د نشئی موادو د ځانونو په اړه د پوهاوی په برخه کې حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي په دې اړه مول ډاکټر ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
دا د جامع کلیدی افراد اشخاص نه البته کېږي چې هغه کې مولا امام صاحب شته هغه کې معلمین شته هغه کې صحیح کارمندان شته.
د نیاز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می د خپل مور د جنازې په مراسمو کې ګډون و نه کړ.
زما مور به حق ور رسیدل هلته می مور مړه هلته به تاسو ګر.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې سلیم ولی اکرم تر گریوان نیسیا ولسوالی ته بیایي.
ملک صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس ته خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوی چې د کاربزګران نور هم د کوکنارو کښت ته هڅولې دي. د تریاکو جینو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې د یو کیلو ګرام تریاکو بې پر وسه کال 30,000 پاکستانی کلداري و خو سخ کال تر 80,000 هم لوړه شوې ده. بزګران وایي چې د وچکالۍ بی وزلی او نورو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشټوالي دوی دې ته اړکړي چې کوکنار وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د نورو قوانینو په شان د نشې مواد سره د مبارزې قانون هم ځنډیدلی او د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت په اړه هیڅ حکم او اعلامیه نه دا ورکړي. کڅه هم بزګران اندیښنه لري چې کیدای شي د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کړلو په اړه هیڅ رسمي اعلامیه نه دا خبره کړې. نصر الله او زلمی چی په کندهار کې د تریاکو کاروبار کوي وایي چې خلک د کوکنارو د کښت منع کولو او بازار کې د تریاکو د کمښت له ویرې تریاک زیرمه کړي دي. له همدې عمله په افغانستان کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي.
د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خرید او فروش لرو تر نور کلو باندې واندازه به هم شدي یاندې فروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرڅېدل شش کال تقریبا د 8000 سره شروع تر 2000 پورې دغه سي تاریخ او هغه ششان خرڅېږي وروالي په دې باندې راغلي چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخه باندې جنو چې بند سی بیا به بند کې ګرانش ستا خامخه
چلے چی پنځه خلکلری و د خپل ضرورت لپاره راځي هغه څلور خوند کوي و یماره کې بندي انور دولت خو دا شل کال و لکه په یوه نو دود و ستاره خو و کله نیکر باندې دا چې بندي چې په تلک په دګي کې له ته وای چې تاریخ باندې کدل د ګر افغانستان کې تار و دې نو په هغه برز د امارات نه دی امارات
په خو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت عمده عامل نه امني بلل کېده چې بزګرو به هم له همدی نه امني څخه ګټه اخیسته او کوکنار به کړل. عبد العزيز د فراه ولایت په فرارود ولسوالۍ کې بزګری کوي. دی وایي چې ستاکالې خپل ځمکه د کوکنارو د کښت لپاره چمتو کړې ده ځکه چې د نورو کښتونو لپاره کافي اوبه نشته او نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولای.
وچ کله دا او ډیر په عذاب او سره مسکینان سوی دا امارات چراغله د تاریخ ګران سوی دی موږ غواړو چې تاریخ وکړو
لنه شی مواد سره د مبارزې ناصرګن برخلیک نړیواله ټولنه هم اندیښمنه کړی ده د هیوادونو په خپل نوی غونډه کې چې په ایتالیا کې جوړه شوې و د افغانستان نشي مواد د نړۍ د امنیت لپاره ګواښوباله مدني فعالان او سوانان هم اندیښمن دي چې د کوکنارو کښت او نشي مواد به د افغانستان امنیت او افغانانو د روغتیا لپاره ناوړه پایلې ولري. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله آزادۍ رړیتو ویل چې د زراعت نه میکانیز کیدل او مشروع زراعتي محصولاتو ته بازار نه موندل دوه هغه عمده عوامل دي چې د کوکنارو د کښت دوام ته لاره ور کړې ده.
د تاریخو د کرکیل لپاره اساسي عوامل اول دا چې زموږ د محصولاتو لپاره بازار نشته دي او کله چې موږ وایو چې انار انګور او نور محصولات نور ملکونو ته انتقال کو نو بعضی وختونه کې دا په لاره کې خصاشي یا د منځلار شي چې دا د یو بزګر لپاره ډیر غټ تاوان دي. تاریخ د ډیر زر سودا کیږي بعضی وختونه کې حتی په پټی کې خرڅيږي او پټی کې سودا شي.
موږ په خپل چیل نشي مواد سره د مبارزې په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو خو د حکومت او کورنۍ چارو وزارت له وایندویانو سره د اړیکو پیدا کولو د هڅو سره سره بیا هم بریالي نشول. اما د حکومت محلي چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې د کوکنارو د نه کرلو په اړه کوم رسمي حکم نه دی ترلاسه کړی. د جملې څخه د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري آزادۍ رډیو ته وویل
الان رسمی پریکړه تر اوسه نه ده سوې ځکه چې نور مشکلات او ستونزې شته تر څو چې د امارات رسمی پریکړه کیږي تر هغه وخته پورې به کېدلای شي امانات به نه وسي. اوس موږ انتظار یو هغه ته چې هغه کوم پریکړه کوي په دې باره کې د مشکلاتو په اساس باندې کېدلای شي څلور وخت واخلي.
په تیر پسرلي کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و خو څرګندنه ده چې د روان شمسی کال په دوهم فصل کې به په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وي ځکه چې پخوا به د افغانستان دولت او بهرنیو مؤسساتو په ګډه په دې اړه څېړنه کوله.
په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال په افغانستان کې د تریاکو بیې تر پر وسخ کال دوه برابر لوړې شوی دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ساحوي کارکونکي په خوونځوي او عامه ځایونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دا کارکونکي وایي چې دوی تر ډیره حد د ټولنې روغو خلکو ته ډیر پام کوي چې لوی خو خپل ځانونه لنشو څخه وساتي او لبلې خو له معتادینو سره مرسته وکړي چې په خپل خوخه درملنې ته غاړه کیږي. د دې موضوع په اړه به دا راپور واورو.
په جوزجان ولایت کې د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون صحوی کارکونکي سهار وختي په هغه معتادینو پسې راوځي چې په سړه هوا کې د واټونو پر غاړه پراته وي او له کړهونو ډکش پیسې وکړي وي. ډیری معتادینو ته له لومړۍ وختونو څخه بیا تر اوسه پورې د نشي پریښودو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي او کورنۍ هم د درملنې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو ټولنیز کارکونکي عزت الله مایار وایي دوی له همدې عمله هم معتادینو او هم روغو خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي چې له نشو څخه د لریوالي په برخه کې یو له بل سره همکاري وکړي.
بر مردم عام موارد را که معارضه برشان میکنیم نسبت به
حق موضوعات چه مورد عام خلق سر بحث رو بانی کهو لحوق موضوعات سر توپیل لرش لمتاجر سر بحث رو بانی کهو موش عام خلق تا پو مهمی دول ده اتیاد پروگرام پال معلومات ور کهو دار دول ده نشی مواد و ده جسمی او روانی زیانون یادوان ورت کهو خبر ملاقات بیا پساهه که لمتاجر سر لرو کل چه موش لمتاج سر خبری کهو مجبر ویو حقه تا تشویقی پراولو تشریک رو چه حقه پخپل خوش ده درملنی لپار پروختون که زن بستری کری
بایی شوان که خود را بستری بسازن جهت تداوی.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د نشه موادو په زیانونو د معتاد پوهول او هغه د درملنې لپاره راضي کول او چمتو کول خورا ګران پړاو دی، ځکه معتاد که خمار او که نشه وي د چا خبرې ته غوږ نه نیسي. له همدې امله د نشه موادو د زیانونو او درملنې د لارو چارو په اړه روغو خلکو ته پوهاوی ورکول ډیر مهم کار دی، ځکه روغ خلک کولی شي چې هم خپل ځانونه له نشو څخه وساتي او هم د خپلې کورنۍ معتاد غړي د درملنې لپاره چمتو کړي. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یوه نادولتي مرکز صحابي کارکونکي یاسمین ظهوري وایي چې ناسم تبلیغات د دې سبب شوي چې اوس معتادین له درملنې څخه ډارېږي. له همدې امله ضروري ده چې د نشې پرېښودل لپاره معتادینو ته پوهاوی ورکول شي.
دا ډیره مهمه ده چې له معتاد سره د هغه کورنۍ د نشې په پرېښودلو کې همکاري وکړي. کله چې معتاد نشه پرېږدي باید پیغور ورنه کړل شي. که پیغور ورکړل شي معتاد بېرته نشو ته مخه کوي. زموږ هدف دا دی چې په کورنۍ او ټولنه کې دا پیغور کم کړو.
معتادین په داسې حال کې د درملنې لپاره هڅول کیږي چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په بازار کې نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي او په ورته وخت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې امکانات هم ډیر کم شوي دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغ او خلکو ته د نشه یي موادو په اړه پوهاوی ورکول ټولنه له نشو څخه ساتي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اروپوهان وایي چې په ټولنه کې لرزاکارو خلکو څخه د حمایوي ګروپونو جوړول دا ګټه لري چې خلک د نشې موادو له زیانونو څخه خبر او په نتیجه کې د نشې موادو د استعمال کچه راټیټه شي. دا چې دا حمایوي یا ملاتړي ګروپونه څنګه جوړیږي، په دې ګروپونو کې باید کوم خلک غړیتوب ولري او دا ګروپونه له نشه یي موادو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مو د حمایوي ګروپونو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
حمایت کوونکي ګروپونه هغه ګروپونه دي چې په جامعه کې کار کوي، د خلکو د آگاهۍ د لوړولو په خاطر باندې، ځکه چې هغه کسان چې په کورونو کې دي هغې د اضرار مواد مخدر په اړه کې د ترک احتیاط په باره کې هم پوهاوی نه لري. د دې د آگاهۍ پیسه کې مونږ حمایوي ګروپونه تشکیلوو چې دا د جامعې کلیدي افراد اشخاصونه، البته کېږي چې هغې کې ملا امام صاحب شته، هغې کې معلمین شته، هغې کې صحي کارمندان شته، هغې کې هغه کسان چې ایک صدق دي، البته موتاد شوي کسان دي، دوباره هغه بېرته ګروپ کې راولو. د اقشار مختلف جامع نه جوړېږي د ګروپونه. البته
په دې ګروپونو کې د غړیتوب شرطونه او وړتیاوې کومې دي؟
هر څوک کولی شي په دې ګروپ کې اشتراک وکړي، خصوصا هغه کسان چې تداوي شوي دي. هغه مونږ اول حق اولیت هغې ته ورکوو، ځکه چې هغې کولی شي چې په خپله ژبه باندې هغه کسان چې روغ دي معتاد وپوهوي، ځکه چې د هغې خبرې هغې ته فایدهمند دی نسبت په دې چې موږ ورسره وغږېږو. په دې کې په خپله برسوخه با نفوسه افراد د ټولنې په خپل رضایت سره راشي او حاضر شي او په ټولنه په جامعه کې یو ښه نوم ولري او ښه په شخصیت کسان وي.
معتادین د دې ګروپونو له فعالیت څخه څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
د حمایوي ګروپونه چې دي معتادینو
د بستر کېدو په حساب کې ډیر مهم رول لري چې دی وکول شي چې صحیح مرکز ته تداوی بس مرکز ته معرفي کې هغه ته ریفر کې تداوی شي، یعنی دغه شی توکو څخه خلاص شي. او دویم هغه متدین چې جوړ شوی دی البته د هغه د کار پیدا کولو پیسې کې ډیر کومه کور سره کوي. کله چې یو مت جوړی کې پجامه کې تبه نغی ته په مغه پخانی سره ګوري به دی فواید هغه د چکل چې یو روپت کس د مواد نخلاسي کې جوړی کې د بستر نووزی دی یو خصن تبلیغ خپل دغه جامه کې خپل د فامیل ته کوي چې دا شخص فعلا جوړ دی د ته په عقارات سره مو ګوري دا فعلا جوړ شوی د صحتمند دی سره دغه کومه کې دغه لکې ننګ دی نه ایسته کې او دته د سالم شخص نوم په ورکی چې یعنی شخص فعلا جوړل د نشي توکسخه بالکل لری شوی نه
د حمایوي یا ملاتړ ګروپونو مسؤلیتونه څه دي؟
په یو سنتر کې کله چې کارمندان کې تعداد کارمندانو ډیر کمی نهایت یو شپږ نفر یا لس نفر شاید ولري، هغه شپږ نفر یا لس نفر نشي کولای چې په ټولنه کې همو په هوی ټول ته ورکی. نو په څنګه کې موږ حمایوي ګروپونه یا ولنتیر ګروپونه تربیه کوو چې هغه کولای شي چې زمنګ سره کومک وکړي، یعنی هغه مشکلات چې کوم چې په جامعه کې په ټولنه کې هغه جمهوری کوي سنتر ته خلایو دفتر کولای شي چې هغه ته یو لار حل پیدا کړي.
مثلا دوی څه ډول مشکلات جمعوري کوي او بیا څنګه د درملنې مرکزونو ته سپاري؟
کله چې یو شخص موتاج هغه د جامعې نه بخې لری کیږي حتی هغه من هیڅ اعتماد نه کوي. دا ګروپونه دغه مشکلات په جامعه کې لري، دغه تکلیفونه چې څوک لري کله چې په جامعه ټولنه کې تکلیفونه یا مشکلات ګوري ستونزې هغه ستونزې ټول جمعوري کوي لس کوي موږ ته راوړي موږ تر حد امکانه پورې هغه سره کومک همکاري کوو. هغه ګروپونه چې البته په ټولنه کې کار کوي د نشه یي ازرار مواد مخدر مشکلات جمعوري کوي یا دا چې خپل یو متحد یا دا چې فامیل کې څوک متحد یا په ټولنه کې څوک متحد دی ورسره یو نو همکاري کوي چې دغه مخاوني سي البته د متحدیت مخاوني سي بل دا چې په خیوي بخش کې هم دی ورسره هغه کسان چې په مروز د خطر دی البته په واقعي شکل غي سره کار کوي چې دی وام اختن شي په نشي توکو باندې چې زیاتره کوشش کوي چې مرکز ته متحدین راولي کی او بل دا دی د فامیل سره کومک کوي یو ارتباطي پول د فامیل سره په ټولنه کې په خپل شخص سره بل فواید دا دی او فائدې دا چې په اوتريچ یا ساحه کې کله چې د صحی کارمندان یا اجتماعي کارمندان زی دیو سره دغه په معرفي کې البته کومک او همکاري کوي ځکه چې یو ګروپ نشي کولای چې په تنهایی باندې موتاد پیدا کړي هغه سره مشوره وکړي هغه سره غي ورکړي. نو دغه ګروپونه دلار نه مونږ کولای شو چې ساتګي د خلکو چې کوم چې دا غي به مختلفو ډولونو کې مرکزی مثلا پوسترونه لرو په ټولنه کې مستند تربیوي فلمونه لرو دا غي د مواد مخدره کې د ازرار مواد مخدره کې لرو په خپل منازل کې البته دغه خلکو سره په دغه لار نه مونږ کولای شو خپل غي پروګرامونه مخ کې بوزو په دغه ډول سره.
دا ګروپونه لنشو څخه د خلکو د ساتنې په برخه کې څومره ګټور دي؟
دا ګروپونه خو ډیره فائدمن دي ځکه چې کله چې یو شخص د دې غینه خبريږي د ازرار نه خبريږي تبه نه نفر چې هغه په څنګه کې هغه پويږي چې ازرار د مواد مخدر شي ځکه چې نفر کله چې روکتيږي موتاد کیږي هغه په ازرار باندې اګان له اګاین لري چې یو شخص اګي ولري هیڅ کله مواد مخدر نشي توکو ته لاس نه ورولند کوي. خو کله چې هغه اګي پروګرامونه د دې د خونه اوریدل کیږي هغه کولای شي په اسانۍ باندې له خپل مواد ترکی او نور څه مشکلات لري ستونزې هغه ته حل شي که چې ته حمایوي ګروپونه لري څنګه کې مونږه کله چې مونږ اوتريش ته ځاهې ته زو مشکلات کې ستونزې کې گرفتار کیږو ځکه چې د ټولنې جامع مشکلات خپل دی په خپل جبه پیږي سره خپل مشکلات هغه کسان ته ځکه چې په غوې اعتماد لري کولای شي چې یو په اسانۍ باندې یو متحد مونږ پیدا کو جامع کې هغه ته غي ورکو هغه ته مشورې ورکو او د ازرار مواد مخدر نه خلاص کو. دا فواید به نهایت ډیر زیات دي.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت یو درس کلن نیاز محمد په نهم ټولګي کې په نشو اخته سو او خوندزای ځینې پاتې سو. دی وایي چې نشي دومره لخپل کورنۍ او خپلوان څخه ګوخه کړی چې آن د خپل مور د جنازي په مراسمو کې هم ګډون و نه کړ.
دا چې نیاز محمد ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مکتب کې وم، تمدسې تلم به تم نهم امتحانو کې مې مکتب پرېښودو، بس کتابونه به مې په بډه ومنډل. زما خپل رور مې مشر د هغې خینه وه، ګاونډی نو هملته بس اشکې دغه بد مرض دی که نه مسله یې نه کړه، بس هماغې زه بس جګر خونه شوم. سرګټ مې څه شروع کړ، پوه شو که سرګټ څه چر شو چر شو، بس همداسې نه دی. بس ورله مړه شراب مراب به مدا کول، تقریبا دا پنځلسم کال به چې کړی یم. ما خپل خیاطي هم کوله، خپل مې ډېر وخت ټیکی سیوانی کړې، گاډۍ را سره آلټو مې چلول، تقریبا درې کاله زما موټر ولاړ دی اوس هم. خپل زندگی هم تباه کړه، خپل زوی مې دی بس هغه بیچاره نه دی، جلال آباد خار کړی دی، سرابۍ کې بالشتوب گئی، پوهېږ سره لس یولس کلن بهوي داسې پټ پټ ګرځي. بس خپل خپلوان نه شرمېږي که نه، تر زامنو لارګان که نه د هغې اپوزیشن ته ګوري، لکه مخکې زه خپله ډېر ښه وم، پیسې هر څه را سره پوهېږ، داسې مس به ومه که نه چې دلته به نه دی، دا ځوانان به راته هېڅ هم نه ښکاره کېدل. فرمېډې کې هم لیکه لیدلی اوس نرسری او خرما باغ جوړ شوی، دې نه به ما دوه دورې والې منډې باندې، بس اوس خو نه دی دغه بیرونی بور لاړ شم، بس هغه سر مې سوی داسې حالت را باندې اخلی که نه، ته به اوس شوی سخت خمار وم، ته په خدای یقین و که نه ما پاتل لزه یوه تماشه جوړه کړې وه، دې نشې د لاسه نه دی که نه، ما په دوه زره روپۍ ورکړه بیل مې نه دی که نه. قرور راته رالېږلی خدای خو به دېر زره شل زره، هغه مې دلته به دوه زره ورکړو. نو دا ټولې بدبختۍ نه دي که نه. زما مور به حق ورسېدله، هلته مې مور مړه، هلته زه بېرته سم لاس چوټې مې اوس بیا وراره ګان ده هغه بړسې مې خدای غرګو پر کوي ته خو دلته وځي، هلته مور اکی وي نور وړي څخه خیه چې اوسه پوهې زما زړه نه وځي، زما د لاسه سلطان ورته ولګېدلو.
آیا پوهیدل است چې د نشه موادو قاچاق څه ستونزې لري؟ په دې اړه به د خانقاه خبرې واورو چې پخوا د نشه موادو قاچاق کوه خو اوس پښیمانه شوی او دا کار نه کوي.
کوم وخت به موږ هغه ځای نه حرکت کوو د خطر سره مخامخ وو، تر څو چې به دا موټر خالي نه شو چې بېرته په دې خوند راتللو. نو یو ورځ د ایران په خاوره کې وو، دا د سیمنټو سړک وو، تقریبا په سل دفتر کې به وو چې راغونو دا شیان به موږ ګلو. د نشه په حالات کې وو، نو مواد مبار وو، دا یو نیم وخت سړی ورخطا کېږي ښه. نو چې کله دی ما نه مخکې چې تېر شو، مالی والات شاد خانه څوک راغلل، پوه شول شاد خانه څوک راغلل، چې کله د نظم مخکې کېدلم موټر مې لنډ راکاټ کړ، د دې د پوزې سره ولګېد، یو نفر مې ژوبل شو، بس زه لاړم ورته وتښتېدلم. چې کله مې انډول راغی وویل بې قانوني وکړل، ما زه ورخطا شوم. پیسو نه خو مې خیر نه ده کړی ښه، د نشه موادو پیسې وې په نه، هلته مې یو چاسکې ایښې وې ښه، یو سراپ وو، هغه څکه بدلم پنځه زره راکړه لس زره راکړه. بل ورځ مې ورته وویل مالی پیسې راکړې، پیسې دې نشته خلاص ولې ارام شمې سړی هېڅکله خیر نه ده کوي. موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو.
آیا پوهیدل است؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وی چې په دې وخت کې د کور دروازه په زور زور ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي، نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم یو تور پوری کوي، هغه دی چې تر یوې لنډې لفظي شخړې وروسته سلیم اکرم تر ګریوان نیسي او ولسوالۍ ته یې بیایي. دا چې سلیم ولې اکرم ولسوالۍ ته بوت، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خبر یې خو ځان داسې ناګومانه اچوي لکه پوهېږي چې نه یې خبر.
اکرمه، سلیم سمه خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه په تا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي،
زموږ په کلی کې بل پوډری نشته، زما موټر هم خامخا تاغلا کړی دی.
ګور اکرمه، وای غوټه چې په لاس خلاصیږي غاغ ته عجد نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب، ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تاغلا کړی،
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تاغلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی، پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو، ولې غلا نه کېدله؟
والا که رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی، ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه،
که یې نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دې غلا کړی، او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم، خو غل نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری یې پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، این دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب، دا خو بی انصافی ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشې مې که وي کلی دي را ځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په ارامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه در سره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډری، بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې که دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشی کوم، په تا هیڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه، خوشی مې
که، روان
یې. مخکې شه. مه مې کشه. وایم خوش مې که، درځمه در سره. مټې لکوه، خوش مې که. کنه
راجا
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلی.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم پولیس زموږ د کلي یو پوډری تاسو سره باندې دی.
ها هغه هلک یادوې چې د موټر د غلا په تور ونیولی و؟
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې که موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشې کوي، مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي، که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړه. بس نور نشه نه کوم. دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.